خبری رسید این برنامه بعدی را فریبا ظاهر پیشکش میکنه که در استودیو است. فریبا جان سلام.
مننه امید مرزبان. دوستانو ستړي مسې د ازادي رادیو یو بل یو ساعت پښتو خبرونه ته شرق لست. د دې خبرونه ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوې ده. خو په لنډ خبري برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د غو څرګندونو په اړه راپور اوریدلی سي چې وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر پرمختګ شوی دی. دا او ځینې نور راپورونه به وروسته واوري، خو تر هغه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. دوه امریکایي استر پرون په کندهار ښار کې وژل شوی دی. د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته وکړه، او د پاکستان د اولپنډي ښار ته څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 11 تنه وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. دوه امریکایي سرتیری پرون په کندهار ښار کې وژل شول. د امریکا د پوځ مرکزی قمندانۍ د دغو عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی، خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دغو امریکایي عسکرو بریدګرو چې ویل کېږي افغان سرتیری وو، په ځوابي ډزو کې ټپي او نیول شوی دی. د امریکایي سرتیری داس مهال وژل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د 2020 کال تر انتخاباتو د مخه له افغانستانه د بهرنیو محارب ځواکونو کمشت غواړي. هغه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به خپل سرتیری کموي که څنګه، داسې وویل.
That's my directive from the president of the United States. He's been unambiguous and the endless wars draw down.
د وی دمات د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لخوا یو امر دی. هغه واضح کړی چې د بی پای جګړو ختمیدل او د اسکرو کمښت غواړي. د بی واضې موجنه یو جهل ته خدمت کړی په دې پوسی چې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت کې له اروپا او پاتې نړۍ به لابل هیوادونهسته موج له ټولو سره مرسته کوي چې په سیمه کې د محارب او پوځیانو ضرورت کم شي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیر لري چې تر ډیره د ناتو د غوښ ملاتړ په چوکاټ کې د نور بهرنیو ځواکونو سره په ګډه د افغان پوځیانو په روزنه او ملاتړ بوخت دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال د ړنګېدو له کبله درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د دغه وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس ناصر الدین دریز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کاستانه
تاسو را نمیشه تی
دیوار
بس دستر چپشتانش تیر فرزده. نوی هیچ تصور نکده چې دا دیوال بچپسی. دغه دیوال پړنګیدو سره د حج درې زیارت کوونکي شهیدان سوی او د وزارت د یو کارکونکو په شمول څلور نور ژوبل دي. د شغلې دریز په خبر د حج او اوقاف وزارت دا ودانۍ په کرایه نیول سوی و او د حج د زیارت کوونکو د نوملیکنې پروسه یې پکې مخته وړله. د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه. د دوی لوبه بیګاش په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د منځنۍ اسیا د فوټبال اتلولۍ سیالۍ له جمعې راهیسې پیل شوې دي. افغانستان په ایران سربیره په خپل تیره لوبه کې چې د شنبه په ورځ یې درلوده ترکمنستان ته هم ماته ورکړه او د قرغستان په وړاندې خپله لوبه 2-2 مساوي کړه. زموږ غلازه د رادیو ری د پاکستان د اولپنډي ښار ته څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 11 کسان وژل شوي دي. دا پېښه نن سهار وختي شوې ده. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شوي کې 15 سرتیري او 12 ملکي وګړي دي. د دې پېښې له کبله په روغتونونو کې بیړنۍ حالت دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي وایي کېدای سي د مړو شمېر ډېر شي ځکه د دوی په خبره د ځینو ټپیانو وضعیت خراب دی. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو د دلیل په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه الوتکه د مورا کالو په نوم کلي په یوه استوګنیزه سیمه کې داسې مهال دلې چې په ورځني روزنی زیالوتنی بوخته و. د یمن په شمال کې د ساده ښار پرون د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول لږته لږه 10 کسان وژلي او 20 نورې ټپیان کړي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې ټلویزیوني شبکې او یو سیمه ییز روغتون ویلي چې برید د سعودي په مشرۍ ایتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ د ایتلاف ځواکونو ویان ډګروال ترکی المالکی رویټرز خبري اژانس ته په یو بیان کې ویلي چې په الثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له الثابت قبیلې سره د منه په خاطر کړي. ریاض له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخ تړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په تورنه وژن د ملکیانو په وژنه تورن شوی و. جرمني چارواکو ویلي دوی یو بوسنیي سړی د پاریس ته 2015 کال د تروریستي بریدونو په تړاو بلجیم ته تسلیم کړی دی. د 13 جون میاشت د جرمني په درزدن ښار کې نیول سوی و، خو پرون بلجیم ته وسپارل سو. د 2015 کال په نومبر کې د پاریس په ګڼو سیمو له هغې ډلې ملي سټېډیوم او څو کافیانو کې توندلارو اسلام پالو بریدونه وکړل او ټول ټال یې 130 کسان وژلي وو. بلجیم چې د پاریس په حمله کې ګڼ شامل بریدګر ترې ورغلي وو، د دغه 19 کلن مشکوک کس د نیولو په لټه کې وو. اسلامي دولت ډلې یادایش د پاریس د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. دې ډلې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د 2014 کال د یوه خونړي برید مسؤلیت هم منلی وو، چیرې چې 20 کسان وژل سوي وو او لسلو نور زیات کسان ټپیان وو. او د روسیا د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي شایي په مسکو کې د مظاهرو پر مهال دی په زهرو مسموم سوی وو. کرملن دا خبره پرون دوشنبه په یوه بیان کې کړې ده. ناوالنی چې د غیر مجاز لاریون د پیلولو په خاطر له تېرې اونۍ راهیسې په بند کې دی، پرون یې له روغتونه خپل عکس هم خپور کړی چې مخې خاصتا د سترګو په ساحه کې پړسېدلی ښکاري. د ناوالنی معالج ډاکټرې ویلي چې ساتونکو ناوالنی بېرته زندان ته بیولی دی. د روسیې د حکومت د دغه سیاسي مخالف مدافع وکیلې اولګا میخایلووا د روغتون مخته په خبرو کې په ټینګار ویلې چې ناوالنی په یو ډول ناپیژاند کیمیاوي ماده مسموم سوی و. د خبرونو پای. زموږ اخلاص د رادیو اوري دوستانو، ولکه چې مخکې مې هم یادونه وکړه د دې خبرونې د دې یو ساعت خبرونې ډیره برخه ازادي مجلې ته چې کلتوري اونیزه خبرونه د ځنګل سوي ده، خو مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کو راپورونو برخه ته ورځو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیات پرمختګ یادونه کړې ده. هغه پرون دوشنبه د واشنگټن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غېده او د افغانستان په اړه هم ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړ. اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي ټیم په انتخاب باندې کار روان دی. صفی الله ستانکسی نور تفصیل راکوي.
امریکا تر بل هر وخت د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هیله من ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه د واشنگټن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غږېده او وی ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی. رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهال ویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږېږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو. وروستی وار چې زه خپله هلته وم، له بېلابېلو مؤسسو، د ښځو له ډلو او د د ټولو پارکیو له خلکو سره مې خبرې کړي. موږ غواړو چې هغوی هیواد خپل کړي. موږ غواړو د کال لسګونه میلیون ډالر مصارف او د امریکا لپاره ستاسو د جنګیالیو زامنو او لمسیانو ژوند ته متوجه لوی خطر کم کړو. موږ فکر کوو چې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره یو لاره شته. امریکا د افغان سولې لپاره له تیر کاله زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی او هغه هم همدا اوس په دې لړ کې په خپل اتم سفر بوخت دی. ښاغلی خلیلزاد له یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی او وروسته وارې شمبه ماخام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی. د ارګ د بیان له مخې دواړو لوریو د سولې د وروستیو پرمختګونو، روانو هڅو او د سولې د خبرو لپاره د حکومت په چمتووالي بحث وکړ. خلیلزاد د افغان سولې د راتلونکو مراحلو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. په دې سفر کې ښاغلی خلیلزاد مخکې څو واره له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر د یو افغاني مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د مرکزي ټیم په تشکیل باندې کار روان دی. دا خبره د یاد وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجی انوری د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وکړه.
کار روی انتخاب هیئت مذاکره کننده جریان داره.
آغلی انوری وایي د مذاکره کوونکي ټیم د انتخاب په سر کار روان دی او تر اوسه نهایي شوی نه دی. ډیره هڅه کیږي چې د خلکو په انتخاب کې لازم دقت موجود وي. د افغانستان دولت د دې موضوع لپاره د اجماع په خاطر له خلکو او بیلابېلو لوري سره خبرې روانې کړي. د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت او طالبانو رسمي خبرې تر اوسه نه دي شوي، خو ځینو حکومتي چارواکو مخکې د نورو افغان سیاستوالو په ملتیا له طالبانو سره په مشورتي بحثونو کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د یک شمی پورس په خپل ټوټر لیکلی وو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته به د افغان حکومت په شمول چې یو سیاسي لوری به وي له ټولو خواو سره بین الافغاني خبرې پیلوي. شاهین پرون شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل د اګست په لومړۍ اونۍ کې بل امریکایي پلاوي سره د خبرو د اجنډا د وروستۍ برخې برخلیک هم معلوم شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو مخکنیو دورو خبرو لومړني پړاوونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې پر بحثونو سرخېدل. امریکا وایي له طالبانو سره په خبرو کې دوی ته په پاسنیو دوو برخو سربیره د بین الافغاني مذاکراتو پیل، دایمي اوربند او د سولې تړون هم مهم دی او تر هغو چې په دغو ټولو مواردو موافقه نه وي شوي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو د سهار د ووز څخه د ماښام تر وبجو پرې پر منځنۍ سپا دولس اشپشنوی او د فم پر سلا شاره پنځه سپا اوریدلی سي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکوونکی حق نه لري چې ګډون پکښې وکړي. دغه بنسټونه په دې باور دي چې که دا کار دوام وکړي د افغانستان د راتلونکي ولسمشري انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو پروسه به زیانمنه سي. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د انتخاباتو سارون کې بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون لمخه د دولت د امنیتي او ملکی بنسټونو منسوبین نشي کولای چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د دولت د امنیتي او ملکی ارګانونو کارکوونکي ګډون وکړي د انتخاباتي مبارزو بهیر ته به زیان ورسیږي.
کومې غونډې ترسره شوې په کې موږ دولتي کارکوونکي وویل تر دیوازي تر ساعت پورې چې دوی برخه پکې اخیستې وه. د ولسمشر یا د اجرایي رئیس مشاورین هم خپل کمپاینی رول لوبوي او دا پکې کومې پروسې لپاره ښه پیغام نه ده.
د ښاغلي رشید په خبره د کمپاین په اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومه لایحه جوړه کړې هغه قانوني اعتبار لري او له مخې امنیتي ځواکونه ملکي کارکوونکي او د معارف منصوبین حق نه لري چې په دغو کمپاینونو کې برخه واخلي. خاغلی رشید د تیرې ورځې په کمپاینونو کې د ګډون کوونکو وزیر یا بل مسؤل نوم وانه خست. خاغلی رشید وویل د کمپاینونو لپاره د تصویب شوې لایحې له مخې د دولت ملکی او پوځي کارکوونکي حتی دا حق هم نه لري چې داسې نښې له ځانونو سره ولیږدوي چې له یو کاندید سره ملاتړ ښیي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د دولت پوځي او ملکی بنسټونه دنده لري چې له دغې پروسې سره مرسته وکړي، نه دا چې خپلې رسمي دندې پرېږدي او د یو کاندید په ګټه هڅې وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه د یک شنبه په ورځ د اسد په شپږمه پیل او شپېته ورځې به دوام وکړي. په دې ورځ برحاله ولسمشر او راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او عنایت الله حفیظ د غونډو په جوړولو سره د خپلو کمپاینونو لومړۍ ورځ تېره کړه. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته وویل د کاندیدانو په کمپاینونو کې د دولت د کارکوونکو ګډون مناسب کار نه دی.
دستور رئیس جمهور است به تمام منصوبین، مسئولین و نهادهای حکومتی افغانستان.
د افغانستان د دولت ټول منصوبین او مسئولین او بنسټونو ته د ولسمشر سپارښتنه داده چې د انتخاباتو په سیاسي مرحلو کې هیڅ مداخله ونه کړي. که د دولت منصوبینو دا کار کوي نو سمه نه ده. په دې برخه کې مراجع شته چې دغه موارد پیگیری کړي.
له قانون سره سم د انتخاباتو اړوند ټول شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون لخوا ارزول کیږي او په اړه یې پریکړه کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د دغه کمیسیون د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکو ته مو ځواب ونه ویل شو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د لویدیځو ورځپاڼو غټي کې بل ملالۍ بشیر څخه واورو چې د افغانستان په اړه مقاله او تبصرې خبرې کړې دي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د یک شنبه په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي ټیکټ کې د لومړي مرستیال او زرغون بهیر د مشر پر دفتر حملې ته پام کړی دی. په دې ډله ییزه حمله کې شل کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ تاوتریخوالي هغه خطرونه روښانه کړل چې انتخابات ورسره مخامخ دي. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربیره چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لپاره اتلسو نوماندانو خپل نومونه ثبت کړي دي، تر اوسه د انتخاباتو د نه کېدو په اړه شک نسته. په مقاله کې راغلي چې ډیری افغانان د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو له تهدیدونو او حملو اندېښنه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشرۍ د نوماندانو په ګډون یو شمیر سیاستوالو ویلي چې له طالبانو سره د سولې توافق ته رسېدل باید لومړیتوب وي، ځکه انتخاباتي کمپاین کولای سي د سولې خبرې ضعیفې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د یک شنبې د ورځې پیښې اندېښنې راپورته کړي. دی د ورځپاڼې په وینا بیره سته چې راتلونکي انتخابات هم د 2014 کال غونډې د درغلیو له ادعاو سره مخامخ سي خو دا ځل شاید د تروریستي حملو له دوام سره په مقاله کې راغلی دی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 13 نوماندانو د هغوی د مرستیالانو او لوړپوړو همکارانو د امنیت لپاره یې ځانګړي پولیس ګمارل سوي دي خو د نیویارک ټایمز په وینا خلک اندېښنه لري چې سخت درې د شاید د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ورځ انتخاباتي حوزې هدف وګرځوي په مقاله کې لولو چې د حملو د زیاتوالي او درغلیو په صورت کې به په افغانستان کې د 2014 کال د انتخاباتو سیناریو تکرار سي برتانیایي ګارډین ورځپاڼې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امنیت په اړه زیاتو سویو اندېښنو ته پام کړی دی د ورځپاڼې په لیکنه ویل کېږي انتخابات به د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه وسي خو په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډېر خراب سوی دی د مقالې لیکوال دې ته پام کړی چې طالبانو او داعش ډلې پر امنیتي ځواکونو حکومتي او ملکي کارکوونکو حملې زیاتې کړې دي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پیل ډېر اندېښمنوونکی و د ورځپاڼې په وینا وروسته یو څو ساعته له دې چې ولسمشر غني د دې کمپاین په پیل کې وویل سوله راتلونکې ده درنې چاودنې د ولسمشر د انتخاباتي ټکټ د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر هدف وګرځاوه په مقاله کې مخکې لولو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې او توافق ته د رسیدو په خاطر ځان ته د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټه هدف ټاکلی ده خو وال سټریټ ژورنال وایي چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو او د افغانستان د سیاسي راتلونکي برخلیک نه دی معلوم او طالبانو د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي هغه وړاندیز هم رد کړی چې په راتلونکو دوو اونیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړی وو طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره هیڅ کله تر دې مخکې رسمي خبرې نه کوي چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي
او مخکې تر دې چې ازادي رادیو مجله واورو د یمن په اړه یو بل راپور لرو په یمن کې په یو هوایي برید کې لشت لژه لس کسان وژل شوي دي صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي
د یمن په شمال کې د ساده ښار د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول یې لږ تر لږه لس کسان وژلي د الجمهوري په نوم د یو سیمه ییز روغتون مشر صالح قربان رویټرز ته ویلي چې په الثابت بازار باندې د هوایي برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی دا ائتلاف د صالح په خبره په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثیانو سره جنګیږي صالح د وژل شوی کسانو شمیر 14 او د ټپیانو 28 تنه بللی خو د المسیره په نوم یو سیمه ییز ټلویزیون ویلي څه باندې لس کسان وژل شوي او ملکیان دي خو د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند د ګروال ترکیه المالکی رویټرز اژانس ته په یو بیان کې ویلي په ثابت بازار باندې پرونه برید حوثیانو کړی دی د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثی اغیانو له ثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی رویټرز وایي د مړیو وضعیت ډیر خراب و ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي د سعودي عربستان په مشرۍ دا ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی یو وار د 2013 کال په اګست کې دغه ائتلاف په ساعده بازار باندې د ماشومانو یو بس وشته و چې پکې لسګونه ماشومان او نور اهم خلک وژل شوي وو د بشري حقونو مدافع ډلو په لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی چې د ائتلافي ځواکونو لپاره وسلې او نور استخباراتي معلومات برابروي دغو ډلو په خبره د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملکیان په روغتونونو خوندزیو او بازارونو کې هدف ګرځوي خو ائتلاف وایي آمدن دا کار نه کوي روان کال تر فبروري پورې د ملګرو ملتونو د تایید شوی شمیرو له مخې د یمن په څلور کلنه جګړه کې نږدې 8000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د جګړې 3 میلیونه 3 لک کسان له خپل کورونو بې ځای کړی دي یمن د کورنۍ جګړې پر مهال له قحطۍ سره هم مخ شوی چې له عملی بشري ناورین رامنځته شوی ده
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یو نوی مجله په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم د مجلې په نننې غنه کې د نورو فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل غزنی څخه د تاریخي ابدو پاړه راپور لرو
په دغه سیاینو کې د امنیتی یا د پوجي کسانو اوسېدل او هغه تار ورځ تاوان رسیږي عادي خلګم بیا د فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت ور نه دي نو زه فکر کوم چې په دغه تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامی کسانو شتون
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
او د دې د یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هیڅ ونه لري او په دې باندې حد شي لمانځلې ښه دي.
فنکار برخه کې د اروښاد فرید بارانی په فن غږیږو.
آزاده شاعري کې دې دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راښکاره کېږي. پښتو شاعري روایت داسې جوړ شوی دی.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه تلاشی واوری.
بوټی ځواني خزی ته وکتل، څه خبره ده؟ تلاشی کوو.
په ادب جام کې به د نورستان په تیم کې د موسیقي پاړه معلومات ترلاسه کړی.
دا د غرزه د پوسټګین دا جوړیږي، دا جديد غل نختر د سر وچی.
او په ورخمن خیال کې به د یوې جګړه زپلې سیمې د شاعر ساندي واوری. ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس خکل کې خوځي خړې مقبره باندې لیو کړم، ته هر سهار ما خام جامې بدلوي خوځه د قمیص زړ پیوند ته حیران، ته د دنیا په نعمتونو پای او زې مدوک په ټوټه ته حیران.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
ولی حد بندګۍ می معلوم نکړ، حسی ځان ته مې لزانه کر خراح کا. دا د هغه شاعر، لیکوال او سیډونکو لخلې وتلی الفاظ دي چې کلونه کلونه د پښتو ژبې د بډاینې او د دغه ژبې د علمی ترویج لپاره کار وکړ. اروښاد ډاکټر راجولی شاه خټک چې د پښتو ژبې د تکړه لیکوالو او سیډونکو څخه تیرونه یې د مړینې څلورم تلینو، هغه د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی او تر پوست دکتورا پورې زده کړې کړې وې. اروښاد په خپل ژوندانه پښتو ژبې ته د خپلو پنځونو او څېړنو پر بنسټ ډېر څه ورکړل. پښتانه به یې احسان کله هم هېر نه کړي. همداراز تیرونی د خوږ ژبې شاعر حبیب الرحمن بیتاب د مړینې شپږم تلینو، هغه وایي لاړ شي ترې بس یو سړی، ورانه شي دنیا کنه. بیتاب د خپل ځانګړي اسلوب پر بنسټ په پښتنو کې د لوی نوم خاوند شاعر وو او شاعري به یې تر ډېر ژوند دی. د ازادي رادیو مجلې نننۍ کړه د دوو نومتو شاعرانو او لیکوالو ډاکټر راجولی شاه خټک او حبیب الرحمن بیتاب روحونو ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. د غزنی بالاحصار او د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې له کلونو کلونو را پدې خوا د ملي اردو سرتیري پکې میشتي. وخت نا وخت په دغو نظامی ځایونو بریدونه کیږي چې لامل یې دا تاریخي آبدی هم د نړیدو لګواخ سره مخ دي. پاره یې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې له کلونو کلونو د ملي اردو سرتیري پکې میشتي. خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او زیان نه ورته رسیږي. امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د اوسېدو مرکز وو. دا غزنی اوسیدونکو په ځانګړې توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي اماکنو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندېښنې شوي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال ځای وایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسي خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځای نه دی. ازادي راډیو ته وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثارو ته زیان اوړي، بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پوښتنې لاندې راځي.
په دغه ځایونو کې د امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي. عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی.
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار یې دغه ستونزه له اړوند مقاماتو سره شریکه کړې ده. ډیری وخت جګړو له امله دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي.
یقینا د ستونزه شته د افغانستان کې په ډیری ځایو کې د ستونزه شته. د ملي اردو ځواکونه په تاریخي ځایو کې اوسي او جګړه ورباندې وشي د تاریخي جوړښت ته شدید صدمه رسي.
د غزنی محلي اداره هم دا ستونزه مني، خو وایي چې وخت راسي دا کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامی قرارګاوو کې میشت کړي. والي وحید الله کلمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا له مخې امنیتي ځواکونه میشتي.
په ځینو تاریخي ځایو کې پرځند د ضرورت په اساس باندې چې د موږ امنیتي د پای ځواکونه میشتي هغه کوم دایمي قرارګاوې نه دي. هر کله چې شرایط د آماده کی هغه ځای ورغور شي دوی به خپل اصلي قرارګاو ته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو تر څنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي منارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیري میشت دي.
بیرغ یا پرچم د یو هیواد، سازمان، ډلې یا ادارې هغه نښان دی چې په سمبولیکه بڼه استعمالیږي. دا نښه له زرګونو کلونو را په دې خوا رواج لري. په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنګونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي، او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عام شوه. د هنر جاج نننۍ برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده. راځي مریم توخی ته غوږ شو.
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توغ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، د هیوادونو، سازمانونو، ډلو او داسې نورو یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي. ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونی مخینه لري.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کېږي چې دا دواړه ترکی کلمې دي. د ترکی ژبې څخه و دری ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. ملي دي او نظامي دي او ولسي، دغه ځانګړتیا هم سره لري. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اوستا کې ګورو له نن درې درې نیم زره کاله پخوا د رفشاه په نامه باندې بیرغ ته ویل سوي دي. دا بیا خپله په اسلامي دوره کې البیرونی وایي چې دغه درفش کاویانی د زمری د پوست څخه جوړ کړی وو. په ویدي سرودونو کې راځي چې دایما پاچا بیرغ وو د خپل لور اریا په نامه باندې دا بیرغ جوړ کړی وو. دا بچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې په هغه کې دغه نوم وژی دی، توره د ستوري دی، دا ربر سره کیږي. او وروسته یې بڼه چې ده د بیرغ هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کله په 1900 کې لویه جرګه دایره سو، په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داوود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو، خو دا چې د عمودي شکل یې دا په افقي باندې ورته واړه وه، او دغه محرابونه منبر وو. دغه هغه وروستۍ بڼه ده چې راغلی ده.
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي، تر څو یې نړۍ ته وښيي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی. لیکوال او څېړونکی پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی.
خو چې ویلي چې موږ ټول سره یوځای شوي یو، نو د یو بیرغ دغه یې وکړ. خو دومره وه چې ونخه پکې د یونانیان هم وه، ځکه موږ سره شریک وو. خو موږ دپاره تجربه شو، نو کله چې بیا زمونږ دغه مستقل شو، یونانیان په خپله مخه ولاړل، زمونږ د کوشانیانو امپراتوري راغله، دوی ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ. نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پیژندنې لپاره دي. نو بیرغ یو سمبول دی. بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی، یو پروژه ده. دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې مونږ پرې وپېژنې چې مونږ څه شی یو. هوا سړی په دې باندې ویاړي. په خارج چې لاړ شي ستا بیرغ جګ شي، د اولمپیا لوبو کې جګ شي، سړی پرې خوشحالېږي چې ولا لکه ټول افغانستان. نو دغه سمبولیکواله د بیرغ او د دې هغه د یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هېڅ ونه لري او په دې باندې حاد شي. لمانځل یې ښه دي، ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو، اخترونه خوازه مذهبي دي، خپلواکي نمانځو، اماني دور دغه کوستی وو. نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي، بیرغ هم راځي. نو بیرغ ولې ونه ستایو، ولې ونه نمانځو، ولې یو ټاکلي ورځ ورته دغه رامنځته نه کړو؟ افغان په توګه زه مینه لرم، همدغه زما هویت دی، لکه تذکره واخلي. نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي، زما هستي ښیي، زما دولت خی او حکومت خپلواکی دی ټول سیمبول سیمبول دی چې زموږ ټول هستی راغلی زموږ ژوند ژوند ټول راغلی نو ولې ونن منځ
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ د کټاکل شوی چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. دولوما اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور، دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري. زموږ هیواد هم یو له هماغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی، او موږ د دې بیرغ ډېر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ، او په کور کې هم یو نښان لرمه چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده، او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو، نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو، او موږ د چا تر چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده، او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپاند دی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنگر تزی هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي، او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته، خپل موخې ته چې رسیږي، او دا بیرغ جیګوي، او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د امیر حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دوه ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په 19مه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول لکین نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي، او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان ازای پرځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه، او د منځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر، او د راختونکي لمر وړانګې، او په لاندنۍ برخه کې یې د 1298 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلې چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. اوس هم اکاډمیسن سلیمان لایق ته وکیږو چې فرشې مرسل ورسره د بیرغ په اړه مرکه کړي.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره یې لرئ، هغه راته ووایئ.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګرانی، نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي، دی پکې ځلیږي، او د ده مفهوم افاده کوي، هغه ته طبعا مینه لري، احترام به لري، او درناوی به ورته کوي.
راځو استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د یار یو پاکې معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنا لري؟
کله چې دې بیرغ ته موږ راورسېدو، یعنی ما وپېژندل چې دا ملي بیرغ د تفولیت دوره مې تېره شوه، په دې باندې پوه شوم چې دا بیرغ تر موږ نه ډېر معمر ده، ډېر عمر کړی. مکتب ته چې لاړو دا قصه به حتماً یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته، یا به د بیرغ په باره کې په مکتبي درسونو کې یو شی و. موږ به پوښتنه وکړې دا رنګونه د څه دپاره دي، هغوی به ویلې چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه وه زموږ دپاره. سور مانا یې څه ده؟ سور دا مانا چې دا ملت باشه همته ملت و، سر یې ټیټ نه کړ، له دې تورې شپې سره وجنګېدې، وینې یې توی کړې، او د خپلو وینو په قیمت، د خپل سر موجودیت په قیمت یې دغه ازادي لاسته راوړه.
بنیگی د افغان لنډ پتنا پاتے گا وطن
بیا شین مونږ نه دادا چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت نو هغه باید آباد شي هغه باید شین شي شین د نیکمرغۍ د ترقۍ د پیشرفت او د تراوت معنا لري
کراسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا پوره پیدا راځي په هیواد کې دننه په بهر کې په کومو ځایو کې په کومو مراسمو کې
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري او هلته موږ غواړو چې د افغانستان موجودیت افاده کړو نو په هغه ټولو سیمو کې د باندې په خارج کې هلته نه په داخل کې په دولتي عمومي او عمده مؤسساتو کې قانونا باید د افغانستان بیرغ ولاړ وي په باندې کې په سفارتونو په نمایندګیو کې او چا ته معنه نه لري یو سړی کېدای شي چې هېڅ کوم دولتي مقام هم نه وي یو مغازه ولري په نیویارک کې او د افغانستان بیرغ پرې ولري کوم معنی نه لري بلکې دا یو حسن هغه ده برخورد له بیرغ سره
پرته له دغه تور سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکړئ
علمي مؤسسه ده یو څه ده کوم خاص بیرغ هم لري کېدای شي چې هغه استعمال کړي لیکن زیات په داخل کې ترډیشن ورانه دا ده څوک چې خپل بیرغ جګي ملي بیرغ په اړه کتمن وي
لکه څه په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي بیرغ پر پیډور ازي الته ملي سرود غږیږي دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري
یو خو بسری افاده ده بیرغ په سر ګولیدل کیږي بسری افاده ده خو دې د تعقیم او د تعمیق د پوره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده د وحدت د ملت د موجودیت هغه هم ډیر محترم ده په هغه کې زیاتره استقامتون بیرغ خود سایلن ده ساکن ده لیکن سرود ملی خبریم داری نو دا یو شفاهی پیغام ده او اغای یو بسری پیغام ده چی مور یو ملتی
هغه د ماشوم سپیچل زړه را پاتې نه ده اوس سپی می ده وجدان په گناهونو پوری خاندی د دغه بیت شاعر اروخاد فرید بارانی دو کال وړاندې لدی نړۍ وکوچید تیرونه یې د کلیاتو مخکتنه وشوه چې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو پکې برخه اخستې وه هغه په ځوانو شاعرانو کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ شاعر ګڼل کیږي او د نوې شاعرۍ رموز ته یې په خپل شاعرۍ کې ځای ورکړی د فنکار نننۍ برخه مو د اروخاد فرید بارانی د شاعرۍ ځانګړنو ته ځانګړې کړې ده
فنکار
تیرونه سمون خبرندوی ټولنی او بارانی بنسټ د پښتو او دری ژبو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د کلیاتو مخکتنه وکړه په دې غونډه کې د غنو فرهنګیانو ترڅنګ د پوهنتون استادانو لیکوالو او د فرید بارانی د شعر مینوالو ګډون کړی وو د کلیات د پوهنیار ګل رحمان رحمانی په زیار چاپ شوی چې د پښتو او دری ژبو آزاد او قافیه والا شاعری پکې راغلی ده د کابل پوهنتون استاد ډاکټر اجمل خولي وویل چې فرید بارانی په آزاد شاعری کې یو میړنه ځوان وو چې د هم دا شعر مینوالو
البته کې دې شی یو فکر دا هم ور سره چې خلک ډېر غزلی ز شاعری خو خینو په دې خاطر باندې سره سره غزلی ز شاعری هم کړو خو آزاد شاعری کې دې دغه د شریعت دغه مکمل او غد شاعر د مکمل سری سره او د مکمل زواک سره راخاره کېږي پښتو شاعری روایت دا ستور شوی دی چې بل عموم خلک دغه ډول شاعری ته ډېر ارزښت ورکړي یو علت دا دی چې خلک په پوئېږي نه چې شاعر باندې څوک پوئ نشي وایي د شاعری ډېره مبهمه ده یعنی زه دغه شان شاعرانو شاهد یم چې ډېره ښه شاعری کوله خو زمونږ دغه شان د ناسمو فیصلو او پرېکړو او زمونږ ناسمو نظرونو هغه د شاعر لار ور بدله کړه او شاعری هغه خپل طبیعي حالت ویست او شاعر شاعری ته نقصان ورسول زه فکر کوم چې د بارانی صاحب سره لاندې عملم سوړ چلند شوی دی چې اصلا دغه په شاعری باندې زمونږ عام لوستونکي هغه اپلایډ ریډرز چې ورته وایي هغه نه دی پوه شوی په دې خاطر باندې جنګونه ملتونه سطحي کوي مثلا د شاعری په باره کې د ټول فرهنګ په باره کې سطحي کوي او دا په موږ باندې اغیز کړی دی په دې خاطر باندې زمونږ غزلونه هم یعنی هغه شانتي لکه کله چې موږ د روایي شاعری یا د سمبولیک شاعری د زاویې نه خپلو غزلونو ته ګورو نو هغه روایت هغه
اسطوري خصوصيت او هغه سمبولي خصوصيت په خپل غزلي شاعري کې نه پیدا کوي، ځکه چې دا آزاد شاعري سره متعلق شاعري دي. په همدې خاطر باندې د بادراني صاحب شاعري هغه د اسطورو او د سمبولونو مالامال ده.
نوموړی وایي چارواخات بارانی د یو با مسؤلیته شاعر په توګه آزاد شاعري کړي او خیالونه یې داسې په نزاکت سره تړلي چې د هر شاعر د وس کار نه دی.
قافیهوال شاعري کې یوازې د قافیه او د ردیف هغه التزام موجود وي، هغه تنګ سپ کې موجود وي، خو نه قافیهوال شاعري کې د فکر د عمودي سټرکچر او مثلا د تسلسل دا ټول بندیزونه پکې موجود وي. اصلا په فورمي لحاظ د چوکاټ په اساس موږ ته نه قافیهوال شاعري ډیره سلیس او ډیره اسانه ښکاري، آزاد را تختاری خود فکر پاس اس پاندی مثلا سوای سوایل غواړي، او مثلا د شاته نور خصوصیتونه بیا موږ نه مسؤلیت غواړي. هغه د سار تر خبره ده چې ازادي مسؤلیت لري. په دې خاطر باندې په آزاد شاعری کې هم مسؤلیت تر قافیه وال شاعری زیات ده. په دې اساس باندې چې د کلیات له ولوسو سکوت صدرې وایي هغه به ولوسو، یعنی یو مسؤلیت شاعر حس کړي دي، او دغه مسؤلیت خپل لوستون کې خپل قوم لیدلې ده چې مثلا څه ډول فکر لري، او به کوشش کړی دی چې د دوی هغه نیمګړتیا هغه فکری خلا په دې طریقه باندې ډکه کړي. ځکه چې زمونږ استاد البته زمونږ د ملت لیکوال تر نورو لیکوالو تر نورو شاعرانو یو څه رسالت او یو څه مسؤلیت زیات لري، یعنی یو څه مختلف دی د پیغام په اساس باندې. ځکه چې موږ ته داسې یو لوستونکي سر مخ یو چې هغه هم د ادبي ذوق په اساس باندې جګړو ځپلی دی، او هم د علم او د پوهې په اساس باندې هغه هغه مقام کړی دی لکه د نورو پرمختللې نړۍ لوستونکي دي. په دې خاطر باندې زمونږ د شاعر باید د شعر سره سره باید هغه ته د نړیلید او فکر هم ور، مثلا د هغه د مطالعې او د هغه د فکر او د نړیلید تشه هم ډکي. او زه فکر کوم چې بارانی صاحب خپل شاعرۍ کې دغه التزام دغه مسؤلیت ډیر په ښه انداز ترسره کړی دی.
لیکوال او شاعر اسمت الله سالی وایي بارانی یو نارام اروا لرله او کوښښ یې کړی چې د خپل نارام اروا سکون په شاعرۍ کې پیدا کړي، خو بیا هم په دې نه دی توانېدلی.
ما چې د ارواښات بارانی شعرونه ولوستل نو دی نادر خوښي احساس مې وکړ، او د یوازیتوب له کړۍ مې په ناپایه ګڼه ګڼه کې خاکې ښوده. دا هوس په دې معنا نه چې ګواکې بارانی په غمجنو تورو زمانه غندلې، یا د خپل سکوت له هر شېبې سر کولای او د یو درانه خوب په ارمان یې سترغړي پړسېدلی دي، بلکې د زبردست آزاد نظم په پورم کې د بارانی صاحب هره وینا د ژوند له سکون سازه رنګونو مالامال ده، او پر موږ یې د مبارزې هغه خوند څکلی چې باید هر انسان په ژبه تېره کړي. بارانی وایي زمانه ناسته د تاریخ لیکي، د کمپیوټر سپېڅلې روح د وینو بوی نیولی، او رسنۍ له رواني تکلیفه نه شي وتی. تاریخ لا هر څه لیکي، تلویزیونونه لا هر څه خپروي، حتی زما د برائی ناهیلي چې مې لستونو کې تېر کړ ټول ګیلاسونه میخانه او ساقي. ګوګل د وینو او جګړو له تصویرونو ډک دی، چا له هم داسې قهرمان ونمون چې د ګوګل حافظه وتښتوي، د مجازي نړۍ اروا پاکه کړي، ټول تصویرونه د جګړو ډیلیټ کړي، ټول تاریخ وسوځوي او د بمونو خلو کې وکړي ګلان د مینې. په پورته نظم کې بارانی ګیله کړي، خدا خو به دې له ژوند نه بلکې له هغه چا ده چې ژوند کولو ته یې ټټر وهلی، یعنې دا هغه چا ته د شک ګوته نیغلي چې د انسانیت له ټولو ځانګړنو سربېره بیا هم په خپل روان او روح تفکر او غور ته وخت نه ورکوي، او د ژوند کولو پر ځای د ژوند تېرولو د اړتیا پلوي. بارانی علی هم مجبورې ګڼي چې له دغه جبره د وتو دومره چل نه ورځي څو د انسان په نامه دغه مخلوق ته د اختیار زیر ورکړي.
سالی زیاتوي چې بارانی کوښښ کړی چې د ټولنې له روایتي قواعدو ځان بهر کړي، او په دې برخه کې تر ډیره کامیاب او بریالی هم دی. پوهنیار ګل رحمان رحمانی چې دروخات بارانی له نږدې ملګرو څخه دی وایي چې بارانی په پښتو شاعرۍ کې نوي ترکیبونه رامنځته کړي.
د بارانی صاحب شاعري په ټوله کې بیخي ناشنا خار ته ورته ده، لکه سړی چې د لومړي ځل ورته لپاره ورننوځي او هرې خواته چې ګوري نوې تابلوګانې نوی ساختمانونه لارې واټونه ګوري، کله سړی حیران شي چې په کوم واټ لاړ شي. نه آشنا یا په عین حال کې ډیر بلد دی، لکه د ښار شي په خوب کې لیدلی وي. د ده د شاعري هم دغه سی وه، یو د الفاظو د کلماتو د جوړښت لاړخه چې د ترکیبونو لاړخه یا د ادبي صنایعو لاړخه، بل هغه د معنوي سکښت او پیغامونو لاړخه چې کله کله دی ډېرې دغسې نه آشنا خبرې کوي چې فکر کوي یا مې اورېدلې او یا باید هیڅ وانه اورم، او یا که بیا بیا دا واورم ممکن زمانه خپله لاره ورکه کړي. سړی کله کله دغه سه حیران کړي او دغه سه د وزړی تو په دولاری کې پریګدي. د د شاعری د د شاور مطالعات او تراغیز لاندې ده، خو چکله ک شاعری نه دکړي، یعنی د علوم په هنریت او شریعت کې رنگولې دي او بیا خلکو ته وړاندې کړي دي. او بل دغه د قالب ماتاونه په شعر کې یا خصوصا په آزاد شعر کې په سپین شعر کې دغه سه کړي دي چې سړی د په همزولو شاعرانو کې یا په ټوله کې په اوسنی شعر کې ډیر په ګرانه موندل شي. یعنی د شعر تک سړی سب کو نه وای، خو ګرانه خبره به خو ولې ځانګړې لار او فکر لري.
رحماني زیاتوي چې بارانی د لوی مطالعې څښتن وو او په شاعرۍ کې ځانګړې ویره احساسېږي او ښایي دا د ارواښه د نارام یارواله قبل وي.
د ملګري په لحاظ د یو دغسې ملګری و چې د خپل شعر په څیر کله کله دغسې مبهم حرکتونه، کله کله دغسې یو پیچلی شخصیت، یعنی دغسې کله به ډیر درسره خوږ و، کله به په نه خبره مرور و، او کله کله به ورسره مخامخ شوی دغسې به و تا به فکر کوه چې هېڅکله یې په ژوند کې لیدلی نه، یو ډیر سوړ چلند، او کله به دغسې حالت کې و چې بیخي به یې ستا په بیلتون یا په عادي یو ساعته خدای په امانه هم ژړل چې ته چیرته ځې، ما ولې یوازې پرېږدې. نو دغسې د سرګردانې اروا خاون سړی وو او دغه سرګردانی د شعر کې را څرګنده وه. یعنی د شعر او شخصیت بیخي دغه سپیوه لاره روان وو. یعنی زموږ استاذ په شاعرۍ کې ډېر ځله د شاعرانو شخصیت دغه په شاعرۍ کې نشو موندلی، یعنی بیخي سره بې لارې وي، خو ولیدې یو ځای روان دی او په ډیر کم عمر کې موږ تاسو ته ډیر څه پرېښي دي.
فرید بارانی دوه کاله وړاندې په جرمني کې عمر اروا خات له مرګ وړاندې دا شعر ویلی وو: زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چیرته وړي، زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چرته یې وړي، دا مړاوی روح به مې آخر ووژنې په دې تنها دنیا کې، دا مړاوی روح به مې آخر ووژنې په دې تنها دنیا کې، د واټنونو په ساړه ذهن کې ما د بې خوبه بې څښتنو سپیو مرګ لیدلی، ما ناهیلي روزلې، ما د دې سترو بې دیاګانو خاموشي څښلې، ما هدیرې ما د تیارو او ویرو کندې په لاسو کې نلی، له تنهایۍ ویرېږم، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم، غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم.
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه فکری بدلون رامنځته کوي. د زپانی په نننې پاڼه کې فرشته غني د تالاشي تر سرلیک لاندې لنډ کې سره اوروي.
تالاشي، لیکوال نصیر احمد احمدی. دا بودای تندای تریو شو، پریگ دیده لغه که وویل اوف درغلم، شوخوای وکتل لکره نوا، یودم یه چی غکره، ملالی و ملالی کنه یه دروازه تکیگی. زواب یوا نورید، اوف یه وکر، ترچو تریخ کتشوا، سر یوا گرزید، اوگده سای ویستا، پر کرو پاملای دروازه تا ودارید، چوکه خزینه غک راغی، پولیس، د بوډای زړه ولړزید، دروازه یې خلاصه کړه. د پولیسو په درېشې کې ځوانه ښځه ولاړه وه. بوډای تر دروازې سر وایست، په کورلا موټر کې یو نارینه ناست و. بوډای ځوانې ښځې ته وکتل، څه خبره ده؟ تلاشي کوو. بوډای ټوخي واخیسته، په زحمت یې وویل د څه شي تلاشي؟ ښځې وخندل، ته نه یې خبره، ټوله کوڅه تلاشي کیږي. بوډۍ غلی وه. ځوانې ښځې حویلۍ ته وکتل، یو کوچنی ماشوم په درې ټایره بایسکل کې ناست و. ویل یې په کور کې خو به نارینه نه وي. بوډۍ وټوخل، نه زوی مې وظیفې ته تللی، بس زه او نګور مې یوازې یو. ځوانې ښځې ګام واخیست، تر موټر تیره شوه، ماشوم یې تر غومبوري کش کړ. وی ویل د سپین مخ او دا شنې زیږې سترګې ښکلي ښکاري. کړاپ شو، کړکۍ خلاصه شوه. زړې ښځې په زحمت وویل، ګورې پولیسه دا وایي چې تلاشي کوو. شیبه وروسته په ونه لوړه ښځه په چوتره کې ودرېده، سپین لاسونه یې په اوړو ککړول. د پولیسو په درېشې کې ځوانې ښځې وویل، وبخښئ مزاحمت مې وکړ، خو وظیفه ده باید د دې کوڅې کورونه تلاشي کړو. بوډۍ وویل، خو پولیس خپل موټر لري. ځوانې ښځې وخندل، همداسې ده، خو تلاشي ته په شخصي موټرو کې ځو.
د پولیسو په دریشه کې ځوانه خزه چوتري ته وخته ویل یې پرونی وکور ته لاړو تلاشي ختمه شوه خو کله چې لکور راوتلو نو یوې خزې غلا را باندې واړوله ویل یې چې د تلاشي په وخت کې دی د سرو زرو ګوتمۍ پټه کړې ده بوډۍ په حیرانۍ ورته وکتل د پولیسو په دریشه کې ځوانې خزې وویل خو مه بدوي وخت خراب دی پولیس به د چا خولې وروتړي خو به دا وي چې پیسې او د کور قیمتي شیان همدلته راوړي یو نفر به ورته ناست وي بل بل ما سره په کوټو وګرځي بوډۍ وویل او وی لورې موږ په تا باور لرو ته خو غلا نه یې د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وخندل ادې ستا خبره سمه ده خو موږ باید د قانون له مخې همدا کار وکړو بوډۍ په زحمت کېناست انګور ته اشاره وکړه هغه هم په بیړه کوټې ته ننوته شیبه وروسته یې د زړې ښځې تر مخ نغدې پیسې د سرو زرو ګاڼې دوه قیمتي موبایلونه او یو لپټاپ کمپیوټر پراته ول د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل نور څه خو به مو نه وي هیر نغدې پیسې یا کوم بل څه بوډۍ وویل نه ټول همدا دي دواړه ښځې کور ته ننوتې بوډۍ په ګاڼو کې یوې ګوتمۍ ته وکتل په ګوتمۍ کې شین فیروزهیي غمی ټومبلی و بوډۍ ګوتمۍ ورپورته کړه تیرو یادونو یووړه د ګوتمۍ له خاوند څخه ورپاتې وه یو دم سپین لاس ور وغځېد د بوډۍ له تورو ګوتو یې ګوتمۍ وایسته بوډۍ په بیړه ور وکتل د پولیسو په دریشۍ کې د ځوانې ښځې ټنډه تروه وه بوډۍ پر پیسو او سرو زرو ور پریوته خو ځوانې ښځې ټیله کړه بوډۍ تر چوترې ولوېده سر یې د زینې تیرې ژۍ ته سیخ شو اخ یې وکړل ځوانې ښځې په بیړه پیسې او نور قیمتي شیان په خلطه کې واچول لپټاپ یې ور واخیست او په منډه له کوره ووته بوډۍ د خپل انګور ورخطه چیغه واورېده ادې د تشناب ور خلاص که له کوڅې د موټر د چالانېدو غږ راغی
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم پونوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړی شوې ده دغه دره کې هر ورځ لری زاینو ځوانان راځي او دلته د موسیقي د نورستانی آلو سره سندري وای او خپل سات تیروي یادی درې ته د ازادي رادیو خبريال روحلا انوري ورغله او پاړی دا راپور برابر کړي د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړي کړي
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقي نورستاني علي سره سندرې وایي او ورته ناڅي دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو دپاره په لرې پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړېږي
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړېږي دا چې دی د غړ نختر د سر وچی هغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه مونږ ستارو ځوان جوایو او په پښتو کې ستاره ګیره بابا مونږ دا غره کې ونو کې تاو را تاو شي کور غوندي یو لخت ختلې هغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو
ونس غغول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده خو په زړه پورې خبره پکې داده چې پوخوا به دغه ډول نڅا ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې خو اوس یې ځوانان د ساتیری دپاره کاروي فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قواری ته چې ګوري دا د دې انګور ښیي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دوی ګړېدل څوک پچ مالدار او هغه به ووره زته ورځ به خپل مړ نه خخول ترته د اولس راشه ودلته یعنی وګړیږي او هغه خپل خیرات ورکي خصوصا د کم لوب چې د الکان کوي دی څوک متعلمین دی او څوک په نظامی بستونو کې او څوک په ملکی ادارات کې کارونه کوي دی ټول په دې سندره باندې پویږي په ټول کورونه کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزمه کیږي
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او عامه ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې دی د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وروندو سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې دپاره سر راغونډیږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندی اورو آشنا په خوار ژبه یوه پوښتنه کوم آشنا په خوار ژبه یوه پوښتنه کوم ځکه له ډېرې مودې یو ناجواب سوال سر کې ګرځوم وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو او وایه څنګه یو پیوند واخلو وایه چې څنګه سر مخکې لاړ شو وایه چې څنګه یو پیوند واخلو چې تا اسمان او زه په ځمکه یمه او توپیرونه سره خډیر لرو نو څنګه مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی اوخ کې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه خفګان د غره نه دروند دی خو زما تشه هوا نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړې خو ته داستان تیر کړې او زه پرې چوپ پاتې شم ښه وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځي خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورمه ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي خو زه د توپ په درانه غږ راپاڅم ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې باغونه ګورې خو زه په خوب کې مقبرې وینم ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلمه خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم ته چې شي ستړي د مور غیږې ته ځان ورسوي خو زه چې ستړی شمه کونډې مور ته وژاړمه ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس یې ښکل کې خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړمه ته هر سهار ماښام جامې بدلوي خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران ته د دنیا په نعمتونو پایې او زه یمه دوه کپه ډوډۍ ته حیران ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي چې ته سهار بیګال له ناز خاندي خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه زه څنګه مین یم څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیستی یمه مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو زه څنګه فنکار یم څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو ښه وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپو وایم هرې ترخې ته دې خوږه وایم هرې خبرې ته دې ښه وایم خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی
که جواب وایم پاړ می وینه کوي، نو وای څنګه فاصله ختم کړو، څنګه له یو بل غیلې ختم کړو، او دا نور ونه وایو چې مینه داستا مینه زما کم ده، او دا حقیقت منو چې نه مینه ستا او نه زما کم ده، خو فرق هم دومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یې ژړاله پیدا. بیا هم پوښتنه کوم که زموږ دا حال وي نو څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند جوړ کړو؟
چار په منګل کې دې د درد هومر ډیوي ببو او بلوي د وطن په هدیری ببو جامی ببو چنا لا سنا د خیرات لری نخپی ببو نوری تمام شولی جنتا بہانی ببو پرزن گنو قاتیم دورزی او دشپی ببو